افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. ازادي رادیو اوري پایل د دې سات په خبرونو کو. په هرات ولایت کې تیر شپه یو بل زلزله احساس شو. په هرات کې د طالبانو د حکومت اطلاعاتو او کلتور رئیس احمد الله متقی وویل دا زلزله وروسته له دې وشو چې په وروستیو څو ورځو کې زلزلې کمې شوې وي او شاوخوا نیمایي خلک بیرته خپلو کورونو ته تللي وو. تر اوسه پورې د زلزلې له کبله د احتمالي مرګ ژوبلو او تاوانونو په اړه کوم راپور نه دی ورکړل شوی. د راپورونو له مخې په لومړۍ زلزله کې چې د اکتوبر په 1 وشو او دغه راز په ورپسې زلزلو کې چې ځینې شدیدې وې نږدې 1.5 زره تنه مړه شوي او تر 2000 ډیر نور ټپیان شوي. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي د دوی سلاکارانو د هرات په زلزله ځپلو سیمو کې له یو شمېر نارینه و ښځو او ماشومانو سره له زلزلې وروسته وضعیت په اړه مشورتي غونډې جوړې کړې دي. په هغه ویډیو کې چې د مهاجرت نړیوال سازمان پرون یکشنبه په خپله ایکس پاڼه خپره کړه، د دې ادارې یو سلاکار عبدالولي وایي زلزلې، سیلونه، جګړې او اور اخیستنې په هر ځای کې خلک له ذهني او روحي پریشانیو سره مخامخ کوي. د زیاته کړه له کومې ورځې چې دلته راغلي وو هڅه مو کړې چې له یو شمېر نجونو، هلکانو او لویانو سره ناستې ولرو. د دغو ناستو هدف دا دی چې دوی ته خوندور فعالیتونه برابر کړو څو دوی خپل نورمال حالت ته ور وګرځي. په همدې حال کې ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره و چا وایي د هرات زلزلې په 45000 تنو اغیز کړی چې د هغو په منځ کې 1500 امیندوارې ښځې دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د هرات په شپږو ولسوالیو کې له څه باندې 2500 زلزله ځپلو سره روغتیایي مرستې کړې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان د افغانستان څانګې پرون یکشنبه په خپله ایکس پاڼه کلي چې په دغو مرستو کې لومړنۍ طبیعي انڅارنې او روحي ملاتړ شامل دي. د ادارې ویلي د زلزلې له کبله تر 43000 ډېر کسان په مستقیم ډول اغېزمن شوي چې د هغو په منځ کې 20% تر 50 کلونو کشر ماشومان دي. د پولیو یا د ماشومان د ګوزن نوی کمپاین لنن دوشنبه څخه د افغانستان په 14 ولایتونو کې پیلېږي. له پولیس اخلاص افغانستان بنسټ پرون په خپل ایکس پاڼه له میندو او پلرونو وغوښتل چې خپل تر 50 کلونو کشر ماشومان واکسین کړي څو پولیو په افغانستان کې ختم شي. پولیو یوه وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري خو یوازې په واکسین مخه نیول کېدای شي. د روغتیا نړیوال سازمان کابو 2 میاشتې پخوا په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو او د هغو د چاپېریالي نمونو د زیاتېدو په وړاندې خبرداری ورکړی وو. د سازمان همداراز ویلي وو چې په وروستیو کې په افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوي چې ټولې له ننګرهار ولایت سره تړاو لري. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازیني دوه هیوادونه دي چې لا هم د ماشومانو د ګوزن ناروغۍ پکې پایته نه ده رسېدلی. فلسطینی سرچینو پرون یکشنبه په غزه کې د اسرائیل د هوایي بریدونو له زیاتوالي سره د پلسګونو فلسطینیانو د وژل کېدو خبر ورکړل. د حماس تر کنټرول لاندې غزه کې د روغتیا وزارت وویل چې د غزې په مرکزي برخه کې د شپې په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 80 کسان وژل شوي دي. د دې وزارت په وینا دغو بریدونو څه باندې 10 کورونه ویجاړ کړي دي. په عین حال کې غزې ته چې د اړتیا وړ لومړنیو موادو له پلوه له یو بحراني حالت سره مخامخ ده، پرون پر مرستو بار 12 نورې لارۍ داخلې شوې. په داسې حال کې چې په سیمه کې کړکېچ په پراخېدو د ایران ویلي کېدی شي سیمه له کنټرول ووځي. او د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو هم د لبنان حزب الله ته جدي خبرداری ورکړی او ویل چې که په روان کړکېچ کې ښکېل شي دا به د ژوند تېروتنه وي. د یو بل خبر له مخې د امریکا دفاع وزیر وایي احتمال شته چې په منځني ختیځ کې پر امریکایي ځواکونو بریدونه ډیر شي. لوید آستن د امریکا ABC تلویزیون ته وویل په سیمه کې د جګړې د پراخېدو په صورت کې به امریکا له پوځي اقدامه ډډه ونه کړي. جنرال آستن چې په وروستیو ورځو کې اسرائیل ته سفر کړی و زیاته کړې ده ځان دفاع خپل حق بولي او په دې کې به زړه نازړه نشي چې مناسب اقدام وکړي. ښاغلی آستن دا څرګندونې پرون 2 ساعته وروسته له دې وکړه چې پنټاګون وویل په سیمه کې به یو شمېر نور پاتروی توغندي ځای پر ځای کړي. ازادي رادیو اوري. ولاندې په خبرونه کې به واوري چې د هرات ولایت د لسګونو زلزله ځپلو په منځ کې 1.5 زره امیدوارې ښځې دي چې له روحي او رواني فشار سره مخ دي.
څه کله د کورنۍ یو غړی له لاسه ورکړي یا همدې امیدواري په وخت کې ماشوم ضایع سي له لاسه ورکړي نو د دوی ذهني فشار ډیر زیاتېږي.
ټاکل شوی چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې نن سره مخامخ شي. د افغان کرکټ ملي لوبډلې روزونکی دی لوبې ته خوښ دی چې افغانستان وګټي.
So we've had very close games as well.
تاسو لیدلی چې مخکې مو ډېرې نږدې لوبې درلودې. هیله ده دا ځل یې موږ په اسانۍ سره وګټو.
نن د افغانستان په څوارلسو ولایتونو کې د ماشومانو لپاره د پولیو ضد واکسینو کمپاین پیلېږي. له پولیو خلاص افغانستان بنسټ له کورنیو غوښتي چې خپل تر 15 کلونو کشر ماشومان واکسین کړي او په دې توګه د هغوی ژوند وژغوري. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د هرات ولایت لزګونو زره زلزله زپلو په منځ کې و نیم زره امیدوارې ښځې هم شامل دي چې خپل نږدې عزیزان په زلزله کې مړه شوي او له سخت روحي فشار سره مخامخ دي. ملګري ملتونه وایي له دې ډول مېرمنو سره د روحي ملاتړ په خاطر ارواپوه سلاکاران سیمې ته لیږلي. په عینیال کې هوا په سړېدو ده چې د ډېرو هغو خلکو اندېښنې زیاتې کړي چې کورونه زلزلو نړولي دي. نور بلیس مڅروان وورو.
د هوا پیژندنې د ادارو وړاندوینې شي چې د افغانستان د زلزله ځپلو سیمو په ګډون په ډیرو برخو کې هوا سړه شوې او ورښتونه پیل شوې دي. د ملګرو ملتونو پر اساس د هرات ولایت وروستیو زلزلو تر 25,500 ډیر کورونه نړولي او تر 10,000 ډیر نورې شدید زیانمن کړي دي. د دغو کورونو اوسیدونکي سړې شپې په خیمو کې تیروي. د ملګرو ملتو په وینا د هرات ښار د خیمو په ښار بدل شوی دی. د خیمو اوسیدونکو وای او سه په خیمو کې د هوا د سړوالي له کبله گزارنه کیږي. کژه مې راشي څه بکوي. جمعه خان یو له هغو زلزله زپلو څخه دی چې کور او څاروي په زلزله کې له لاسه ورکړي دي. دی وای
از اینا تقاضا داریم که نیز زودتر
از ما غوښتنه دا ده چې د سرپنا غم دې مو وخوري. د دنیا مال پیدا کیږي خو ژوند بیا نه پیدا کیږي. ماشومان په ژمي په دې خیمو کې گزاره نسي کولای.
په دې خیمو گزاره نمیشه.
یو بل زلزله زپلی چې په خیمه کې اړولي آزادی رادیو ته وویل
بازی خیمه نمیشه. اینجا باد زیاده.
په دې خیمو گزاره نه کیږي. دلته باد زیات دی، یخ ډیر دی. زموږ غوښتنه دا ده چې ژر دې راته کورونه جوړ کړي. یو میاشت وروسته دلته په خیمه کې گزاره نس کېدلای.
یک مودګه تیر شه اینجوګه زندگی به خیمه نمیشه.
د ملګرو ملتو د بشری مرستو د تنظیم ادارې اوچا پر اساس زلزله په هرات کې 145,000 تنه خصمن کړی دي. د هغوی په منځ کې 15,000 امیدواري شسی دي چې د کورنیو غړي له ژوند به برخي شي دي. د ملګرو ملتو د نفوسو اداره وایي چې د عزیزانو له لاسه ورکول پر امیدوارو شزو خورا ناوړه اغیز کوي. د ادارې سیمې ته د ارواپوهنې مشاوران لیږلي چې د خپلو عزیزانو د مړینې له کبله د غم په کمولو کې ورسره له روحي نظره مرسته وکوي. په لندن کې د ولادي نسایي ناروغیو ډاکټره محبوبه افغان وایي په داسې حالت کې دردېدلې امیندوارې ښځې یو چا ته اړتیا لري چې د دوی خبرو ته غوږ ونیسي.
یو خو بیولوژیکي تاثیرات لکه تانی مرزونه او ځینې هورمونونه دي چې د مندواری په وخت کې زیاتېږي او هغه د مندواره ښځو د ذهني روغتیا باندې ناوړه تاثیر کوي او همدارنګه سي کله د کورنۍ یو غړی له لاسه ورکوي او یا خپل ماشوم له لاسه ورکوي یا د خپل همدې مندواری په وخت کې همدا ماشوم ضایع سي له لاسه ورکوي. نو د دوی ذهني فشار ډیر زیاتېږي او په دې کې هورمونونه ډیر رول لري.
امیندواری زلزله زپلی شزی د کافی خوړو د نه ورسېدو یا بی وخت ولادت په شان ستونزو سره هم مخامخ دي. لبل خو روغتیایي اسانتیاوی سختي اغیزمن شوې دي. د راپورونو له مخې په زلزلو کې لږ تر لږه 40 روغتیایي مرکزونه یا کلینیکونه ویجاړ شوي یا زیانمن شوي دي. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا له دې کبله د نږدې 15,800 تنو لپاره په روغتیایي خدماتو کې خنډ رامنځته شوی دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه ورځ. نن د افغانستان په 14 ولایتونو کې د ماشومانو لپاره د پولیو ضد واکسین کمپاین پیلېږي. له پولیو خلاص افغانستان بنسټ پرون په خپله اکس پاڼه له میندو او پلرونو وغوښتل چې خپل تر 15 کلونو کشر ماشومان واکسین کړي څو پولیو په افغانستان کې ختم شي. سګ میلادي کال هم په افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې چې ټولې له ننګرهار ولایت سره انتړاو لري. نور په دې رپورت کې
تاکل شوی چې په کندوز، تخار، بغلان، پروان، کاپیسا، کابل، کونړ، نورستان، لغمان، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست او غزنی ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزان ضد واکسین کمپاین پیل شي. پولیو څخه د افغانستان د خلاصون بنسټ پولیو فری افغانستان د اکشن بی په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې دغه کمپاین به د لړم په لومړۍ نیټه د دوشنبه په ورځ په یادو 14 ولایتونو کې له 15 کلونو د کم عمره ماشومانو لپاره پیل شي. دغه بنسټ له کورنۍ غوښتي چې په دې برخه کې همکاري وکړي څو ماشومان یې په ګوزان اخته نه شي او افغانستان له پولیو پاک شي. خو یاد بنسټ د دغه واکسین په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي. د کندوز ولایت اوسیدونکي زرافشان چې له 15 کلونو د ښکته عمر دوه ماشومانو مور ده، د دې اقدام هرکلی کوي او وایي چې کورنۍ باید خپل ماشومان حتماً واکسین کړي.
د ماشومانو لپاره د پولیو واکسین ورکول د میندو او پلرونو دنده ده چې د دې ډول ناروغۍ مخه ونیسي او د واکسیناتورانو ملاتړ وکړي او له هغو سره باید همکاري وکړي چې واکسین ورکوي.
د کابل ښار اوسیدونکی عبدالرؤف هم ورته خبره کوي او د اړوند ادارو غواړي چې واکسین ټول افغانستان کې تطبیق کړي. نوموړي ازادي رادیو ته وویل
زهیل لرم چې واکسین هغه ځایونو ته ورسوي چیرې چې تر اوسه نه وي رسېدلی. موږ تل د دوی هرکلی کړی دی. موږ خوشحاله یو چې کمپاین به سبا بیا پیل شي او موږ انتظار کوو چې دروازې یو ځل بیا راوټکوي او موږ خپلو ګرانو ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکوو.
پولیو یو ویروسي ناروغي ده چې هیڅ درملنه نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان شاوخوا دوه میاشتې وړاندې په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو او د چاپیریال د مثبتو نمونو د روغتیا نړیوال سازمان شاوخوا دوه میاشتې وړاندې په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو او د چاپیریال د مثبتو نمونو د زیاتوالي په اړه خبرداری ورکړی او ویلي وو چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي چې ټولې پاکستان سره په سرحدي ولایت ننګرهار کې دي. د دغه سازمان په وینا په افغانستان کې 2 محیطي پیښې هم ثبت شوې دي چې یوه پیښه په کندهار، یوه په بلخ او نور ټول واقعات د افغانستان په ختیځ کې دي. خو په افغانستان کې له پولیو پروګرام یو شمېر باخبره سرچینو ازادي رادیو ته ویلي چې د پولیو شپږمه مثبته پیښه او شپږ نورې محیطي پیښې هم ثبت شوې دي. موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت هم وپوښتو خو د دغه وزارت ویاند شرافت سمان زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. افغانستان او پاکستان دوه هغه هیوادونه دي چې تر اوسه هم پکې د پولیو مثبتې پیښې نه دي ورکې شوې. په تیر جمهوري نظام کې د عامې روغتیا وزارت د کلتوري معافیت د پروګرام رئیس ډاکټر غلام دستگیر نظری د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خلکو تګ راتګ په افغانستان کې د دغه ویروس د نه ختمېدو عمده لامل ګڼي. نوموړي ازادي رادیو ته وویل
نیاز برای هست که تیم های
هغه تیمونه چې په پولو کې دي اړتیا ده چې پیاوړي شي. په خوا به په لویو لارو کې تیمونه موجود و او هغه کورنۍ چې له ناقانونه لارو افغانستان ته داخلي دي له 15 کلونو څخه کم عمره ماشومانو ته به د پولیو ضد واکسین ورکول کېده. له بده مرغه د پولیو د ناروغۍ د نه ورکېدو یو دلیل د افغانستان او پاکستان ترمنځ زیات تګ راتګ دی.
پاکستان څخه افغانستان ته د پولیو ویروس د انتقال د احتمال په اړه اندېښنې په داسې حال کې دي چې د پاکستاني رسنیو په وینا د اکتوبر له لومړۍ نیټې څخه د همدې میاشتې تر 20 نیټې پورې له 250,000 زیات افغانان له پاکستان څخه افغانستان ته راستانه شوي دي. د یادونې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان هر کال د اکتوبر په 24 د پولیو د له منځه وړلو د نړیوالې ورځې په توګه نمانځي څو د پولیو ویروس په اړه د پوهاوي کچه لوړه او د پولیو له خطر سره مخ ماشومان وژغوري.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغه سټه یې یقیني کړئ.
ټاکل شوی چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې په نړیوال جام سیالیو کې نن د کابل په وخت د ورځې 1 بجه میدان ته ووځي. دا مسابقه د هند په چنای لوبغالی کې کیږي. د دې مسابقې په درشل کې پرون د افغانستان د ملي لوبډلې روزونکي جاناتن تروټ وویل چې تیم یې په خورا لیوالتیا له پاکستان سره مسابقې ته تیار دی. د دو لوبډلو پر مسابقې ډېر ځلي سیاسي تحولات هم اغېز کوي. تفصیل له اسمت سروان اورو.
دا د افغانستان د کرکټ نامتو لوبغاړی راشد خان و چې انګلستان ته له ماتې وروسته یې دا غوښتنه له خپلو پلویانو وکړه. د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې د هند په چنای لوبغالي کې مخامخ کیږي. افغانستان په خپلو تیرو څلورو سیالیو کې یوازې یوه ګټلې، خو پاکستان په خپلو څلورو سیالیو کې دوه ګټلې دي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور لمخې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سیاسي اړیکو کې د ډیرو کلونو ترنګلتیا د دوه خواو د کرکټ پر سیالیو هم سیوري غوړوي. په وروستیو کې پاکستان اعلان وکړ چې د روان اکتوبر تر پایه باید ټول بی اسناد افغان کډوال د دغه هیواد له خاورې ووځي، چې دا پر افغانستان سخت فشار راوړي. پاکستان هم داراستور پوری کوي چې د ټي ټي پی وسلوال د افغانستان له خاورې څخه پر پاکستانی پوځیانو بریدونه کوي. د تورته تورونه له څو لسیزو راهیسې د افغانستان حکومتونو پر پاکستان پوری کړی دي. له همدې کبله د دوه هیوادونو د کرکټ کابو ټولي مسابقې تر سخت فشار لاندې شوې دي. د 2019 په نړیوال جام کې د افغانستان او پاکستان له سیالۍ وروسته چې پاکستان په درې وکټونو وګټله، د دواړو خواوو د نندارچیانو ترمنځ په لوبغالي او له لوبغالي د باندې شخړه وشوه. د افغانستان د ملي لوبډلې روزونکی جاناتن تروټ وایي د دو خواوو ترمنځ سخته سیالي د احساساتو د پارېدو سبب کیږي. د فرانس پرس خبري اژانس ته هم دا راز وویل، دوی له یو بل سره خورا برابر سیالي کوي او هیله لري چې نننۍ سیالي به هم له هیجان ډکه وي او د ټیم به وګټي. د افغانستان د لوبډلې روزونکي په عین حال کې هیله څرګنده کړه چې دواړه ټیمونه یو بل ته د درناوي ترڅنګ د ګټلو هڅه وکوي.
تاسو
لیدلی چې مخکې مو ډېرې نږدې لوبې درلودې. هیله ده دا ځل یې موږ په اسانۍ سره وګټو. دواړه ټیمونه یو بل ته درناوی لري او د ګټلو لپاره خورا لیواله دي. زه وردسترګې په لارې یم.
فرانس پرس د راپورونو پر اساس وایي چې پاکستانی لوبغاړي د افغانستان لوبغاړو یا سپینر باولرانو بیره لري، خو تروټ وایي چې پاکستان هم ښه سپینران لري. د افغانستان درې ورو بابلران راشد خان، محمد نبی او مجیب الرحمن همغه سي چې په نش پته توپونه د انګلستان په ماتي کې رول ولوباوه، د پاکستان لپاره هم خطرناک کړل کیږي. البته له انګلستان سره د افغانستان مسابقه د ډیلی په لوبغالي کې و. د لوبو میدانونه له یو بل سره توپیر لري. ځینې د ورو بابلرانو لپاره شوي، خو ځینې بیا د تیزو هغو لپاره. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاندوی نسیم سادات وایي چې افغان لوبغاړي د چنای له هوا او میدان سره شبلت شوي دي.
دغه لوبه چنای کې تر سره کیږي او لنې کمرغه افغان لوبډله لتیری یوې اونۍ راهیسې په چنای کې ده. ولته یې کافی تمرینات کړي، تیر لوبه هم هلته کړي، له پاکستان سره ډېری ورځنۍ لوبې کړي او ښه مقابلې مو ورسره کړي دي.
د افغانستان د کرکټ بورډ پخوانی اجرایي رئیس شفیق ستانکزی باور لري چې د چنای لوبغالي په نورمال ډول د وکټ لپاره ښه دی. دی په عین حال کې وایي که افغان لوبډلې پچه وګټله او لومړی بیټنګ یې غوره کړ، په هغه صورت کې 80% د لوبې د ګټلو چانس لري چې 250 پلس منډې وکړي. د زیاته کړه
او که چیرته دویم بیټنګ کوو مونږه
د افغانستان د ټیم بریتانیایي روزونکی تروټ وایي یوازې د سپینرانو یا ورو بولرانو نه، بلکې د هر لوبغاړي دنده ده چې ښه ولوبي شي. افغانستان له پاکستان سره و رسمي یو ورځنۍ مسابقې کړي چې ټولې پاکستان ګټلی، خو په وروستي ځل یې پاکستان ته په شلو ورځو سیالیو کې ماته ورکړه.
له خبرونو ور اخوا
د برخه کې به لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. اسدالله لودین ته غوښ شو.
یور اشاری ویو خبرونه خپلې یوې مقالې ته دا سرلیک ورکړی چې طالبان بدلون ته اړتیا لري، خو په خبره یې هغوی د بدلون د مسیر په مخالف لوري روان دي. مقاله کې راغلي چې نړیوال د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره منتظر دي چې دغه حکومت بشري حقوقو، د بیان ازادۍ او د نجونو تعلیم ته درناوی وکړي او د حکومت جوړښت پراخ بنسټ کړي. خوران دل ولو چې د طالبانو حکومت په ټولو دغه برخو کې شاتګونه لري. مقاله کې هر دغه برخه په تفصیل سره تشریح شوی او په سر کې د بی پری او آزاد مطبوعاتو ارزښت ته کتنه شوی. خبرونه آزاد مطبوعات د ټولنې اړتیا بللې او ویلې دي همدا بی سانسور مطبوعات چې افغانستان او سورځخه محروم دی، دولت او سیاسي مشران حساب ورکونه ته چمتو کوي. د مقالې په بل برخه کې د نجونو د تعلیم حق ته کتنه شوی او پکې راغلی نجونو ته د تعلیم حق نه ورکول په دې معنا ده چې د ملت د پرمختګ مخه نیول کیږي. طالبانو وخت تل رسیدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو مخه نیولې او 13 دسمبر میاشت کې د هغوی پوهنتونونه هم تر دویم اعلان پورې بند کړل. د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي دوی د نجونو تعلیم او تحصیل ته د خوندي چاپیریال په برابرولو بوخت دي، خو نیوکه کوونکي وایي که حکومت په رښتیا وغواړي دغه شرایط په څو میاشتو کې رامنځته کیدای شي. یوریشیا لیکلي که طالبان پورته برخو کې خپل ژمنې پر ځای او له نړیوالو معیارونو او تګلارو سره ځان برابر کړي، رسمیت پیژندنې ته یې لاره هواریږي. د هند اے این آی شبکې د افغانستان او پاکستان د کرکټ د ملي لوبډلې د نننۍ سیالۍ په اړه یو مطلب خپور کړی او د افغان لوبډلې د سر روزونکي جاناتان تراټ خبرې یې راخیستې دي. تراټ ویلي په نننۍ لوبه کې باید افغان لوبغاړي ګروپي لوبه وکړي او ښه همغږي ولري، ځکه د ده په باور د لوبې بریا یوازې د ورو توپ اچونکو مسؤلیت نه دی. تراټ د افغانستان او پاکستان ترمنځ لوبه کې د افغان لوبډلې د ښې او همغږي لوبې وړاندوینه کړې ده. افغان لوبډلې د کرکټ په روان نړیوال جام کې تر اوسه څلور لوبې کړې چې اتل ټیم انګلستان ته یې ماته ورکړې، خو بنګلادیش، هند او نیوزیلند ته یې لوبې بایللې. تراټ وروسته تر هغه د افغان لوبډلې په همغږۍ او ګروپي لوبې ټینګار کړی چې دغو لوبغاړو نیوزیلند ته په لوی توپیر لوبه وبایلله او د هغې لوبې پر مهال د افغانستان لوبډلې څلور کیچونه مس یا له لاسه ورکړل. جاناتان تراټ چې د انګلستان د لوبډلې پخوانی لوبغاړی و، د تیر لمریز کال په زمري میاشته کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د سر روزونکي په توګه وټاکل شو.
روغتیا د ژوند شتمني.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده، شکرې ناروغي چې ده اکثره دی.
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعالدین احمدزی له فرانسې نه وصل یم. په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمر یې خوره، زه نه پوهېږم چې دوا ده.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هره یک شنبه د ماښام له 8 تر 10 بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له آزادي رادیو واوري.
په غزنی کې د ښاري پاکوالي او ښکلا په موخه د دوستر پروژو کارونه پیل شوي چې پکې شاوخوا 100 تنو ته د کار زمینه برابره شوې ده. د غزنی او شمیر ښاریان هم دغو پروژو ته خوښ دي او د بیا رغونې د نورو پروژو غوښتنه هم کوي.
په غزنی ښار کې د ښاروالۍ ریاست له لورې د 15.5 میلیون افغانیو په لګښت د 2 پروژو چارې پیل شوي چې د 3 میاشتو په موده کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل سي. د دغه ولایت ښاروالۍ ریاست سکتور او تخنیک امیر فضل احمد مدني په سیمه کې رسنیو ته وویل دغه پروژې په داخل د ښار کې د کابل کندهار عمومي لوی لارې دوه طرفه سړکونو ترمنځ د ګلدان دیوالونو یا کربونو جوړول، رنگول او همدارنګه د یاد لوی لارې د غټو دروازو رنگول شامل دي. نوموړي زیاته کړه د ښار له روزې بیا د سپندې تر سیمې پورې د دې دوه طرفه سړکونو ترمنځ ګلدان او دیوالونه سخت خراب شوي وو چې له بیرته جوړېدو او رنګېدو سره به د ښار په ښکلا کې رغنده رول ولري. هغه زیاته کړه دغه راز په داخل د ښار کې د کابل کندهار عمومي لوی لارې پر سر درې غټې دروازې چې د بلخ ترانسپورت او غزنی په نومونو یادېږي هم رنګول کېږي چې په وینا یې پخوا تر دې دغو دروازو او د ګلدان جوړولو خپل رنګونه او ښکلا له لاسه ورکړي وو. نوموړي وویل په دغه پروژو 15.5 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې د ښاروالۍ له بودیجې څخه ورکول کېږي. په یادو پروژو کې به سل نفره کار کوي او چارې به یې د 3 میاشتو په موده کې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل سي.
دا پروژې دوه بخښه لري، یو بخښ یې دغه د عمومي شهره او د نواحي وو، دغه د مابین سړک ګلدانونه دي، دغه دا کربونه ټول بیرته جوړول او د هغو بیرته رنګول دي. او په ځمې کې تقریبا 3 لولو دروازې دي او ودانې کوچنۍ دروازې دي شهره او دسره چوکونه دي، د دوه عمارول او د دوه ترمیمول او رنګول دي.
پا په ورته وخت کې د غزنی ښاریان د ښاروالۍ د یادو پروژو په اړوند خوشي څرګندوي او وایي د دغه ډول پروژو په پلي کېدو سره به ښاري ښکلا زیاته او د خلکو په تګ راتګ کې به اسانتیاوې راسي. دوی وایي ښاروالۍ باید معیاري کارونه وکړي، هسې نه چې نن جوړ وي سبا بیرته خراب وي، ځکه چې په دې کارونو باندې د بیت المال پیسې خرڅېږي. حاجي محمد جمعه په غزنی ښار کې یو سوداګر او د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
مخکې ډېر افتتاحې کړې ده، اوس یې کړې دي، کور یې ودان ډېر مصرف، خو یو شي ته باید توجه وسي چې څوک هغه کار کوي هغه کار قوي وي، معیاري وي، چې داسې نه وي چې خالي رنګ وي او بله ورځې بیا نه وي. په دغه کې موږ له ښاروالۍ سره توجه غواړو چې نظارت وسي، چې ښه ټایټ وسي، ځکه چې په دې بیت المال مال مصرفېږي، هغه باید هر کار کېږي ډېر توجه ورته وسي او ډېر ټایټ.
د غزنی اوسیدونکي له ښاروالۍ څخه غوښتنه کوي چې په داخل له ښار کې د دغه ډول نورو پروژو د پارکونو، پیاده روانو او نورو ځایونو جوړولو تر څنګ ښاري پاکوالي او ښکلا ساتنې ته هم کار وکړي، تر څو له یوې خوا خلکو ته د کار زمینه برابر سي او له بلې خوا دغه ښار د مدنیت ویاړ ولري چې زیاتره وخت یې کورني او بهرني سیلانیان د لیدو لپاره راځي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اورېدلی شئ.
ازادي راډیو څلرویشت ساعته ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دغه شبغان کې خو بیخي دای واسطه واسطه بازی ده، په خدای باور کوي چې ما خپل تیر جمهوریت کې شیرت خاخصه ولا کسلا غوندي غورز میګر کې رالی مال دې زګ ولا ولایت دې کومندانی ته دې ما غراله قرار په وابزام نه و، د امنیت غنجل تناسب هغه کې قرار راغلی و ناسو. کله چې زه ورته رالم شهیدانو سره د خپل مرګرو سره مارا وه چې دا ډېر ښه سړی دی، ودادای دی، ودا سمه د دې کارونه دی، و هغه څه نشانې چې مې مرګرو ته ویلي هغه ټول هغو شهیدي باندې وویله. هره ما ورته وویل چې دا تال د دلته خو نه ولسوالي ده، نه کومندانی ده، نه ولایت، ته امنیتي خلک یې دلته پراته یاست، دې کمربند واخوا د لستون د قبرو سره. نو دا سړی څه کوي چې دلته رالی؟ دا زموږ انډیوال دی. نو مال دا چې کله زه هلته جلب کړم کاشی کمم ما ته جلب تر مخ وته وم، او قاضي ته زنګ وایم، ولسوالو کومندان ته زنګ وایم، والي ته زنګ وایم. نو بیا خو زما خبر هلته نه مله کېږي، نه دې مرګرو شهیدان نه مله کېږي. دا خو بیخي بې پرسیانی ده، ولاکه هلته خو سنی باد خاصي سره کوم حکومتداري د عمارت نه مې بد کوي. دا یو تعداد مجاهد نمایه خلک دی، یو تعداد مسلمان نمایه خلک دی، چې سب څوک وباسي خدای ته وګوري، قرآن ته وګوري، ټول ملت دا دوی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم د ازادي راډیو قدر منور دنګ کار کوم کو ته سلامونه منې کی زنه جبلا چل خلمرم جوله سوالی سخ دا میسج پر دم چې د مرجوله سوالی د مایبین لپاره نوم لیکنه راغله، خو کار کوم خو به دا سکول چې مایبین وقتا نو پر شول طالبان به ورته پیرا و چې مسجد دروازه ستړلې و، مایبین به نو پر شول د خپل مشران پر شول خله د چیز مش راغته مسلمان چارواکو رس.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. پس له سلامه زموږ د ملت ته خلکو دغه عرضه ده د طالب چارواکو څخه چې دغه کار والی کار ته وسپاري، نو به انشاءالله نن زموږ او هم د دې کارونه دایمي لپاره سم وي.
د زړه د درد چای و خو چا ته وجاړو، د چا د لاسه وجاړو. یوه تذکیره په سل روپۍ یا پنځه سوه روپۍ شله. اقتصاد د خلکو ډېر ضعیفه، نو الله دې رحم وکړي، الله دې رحم وکړي. بس دا یو پام مې درته کېښوده.
د ازادۍ راډیو محترم کارکوونکو، السلام علیکم ورحمت الله. پیغام مو دا ده چې متقاعدین تبادی د څوارلس سوه کال نه راپه دیخوا متقاعدینو معاش نه ده اخیسته، بچو مشر وړه وړه ماشومان لري، لمسیانو بچیان لري، نو اخر غم د خوراک او څښاک د پاره څه بندوبست غواړي. مونږ خو د خدای نه وتلو بله هیڅ اثره نشته.
د میدان وردګو ولایت څخه تاسو سره په رابطه کې واقع ده. په افغانستان کې اوس د ژورنالیستانو زبرونه ربړونه تهدید د پخوا څخه زیات شوی ده. ژورنالیستان یا خبریالان یا حتی ادیبان هم نسي کولی چې داسې جملې ولیکي چې دوی لپاره بیا ګواښ یا خطر تر
ازادي راډیو ته د